السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی نیم ساعت خبری مجلې ته خراغلست شپږ بجې دی او قدر منوریدونکو لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي. لومړی په مخړې خبرونو ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شارج دفیر رافایل ایودس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې نوموړې یوه الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوق العاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودس نه ستړي کیدونکو هلو ځلو په افغانستان کې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون د میرمن ایودس د مړینې خبر ورکړ. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر خپله ایکس پانه د نوموړې پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کړې وه. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې له پاکستان او ایران 250 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې اووه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 11، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 20 او د هرات د اسلام کلا بندر له لارې اووه کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته ستنې شوي او که په جبري ډول ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج بهیر پیل کړ او ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي چې پرون د دمشق په اړوندو سیمو کې د اسرایل په هوایي حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. اسرایلو د بشار اسد رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریه کې د تسلیحاتي او پوځي تاسیساتو د ویشتلو په هدف خپلو حملو ته دوام ورکړی. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د حملې د ادراب په نوم صنعتي ښار ته څیرمه د پخواني رژیم د وسلو یوه اړونده ډیپو په نښه کړې ده. دا بنسټ زیاتوي چې د اسرایلو په دې برید کې 11 کسان چې ډیری ملکي وګړي ووژل شوي دي. په بیروت کې د المیادین په نوم ټلویزیون هم د دې حملو راپور ورکړی خو د وژل شویو شمېر یې شپږ تنه یاد کړی دی. د اسرایلو پوځ د حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالره مرسته اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره یې د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د دې امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې واشنګټن به ډېر ژر دا مرسته اعلان کړي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبز یاشلر او د فراه ابو مسلم د کابل د جوانانې پیروزي لوبډلې سره لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یاشلر ساحل اف سي ته 3-0 ماته ورکړه او په بله لوبه کې د فراه ابو مسلم د 2-3 پر وړاندې د جوانانې پیروزي پر وړاندې بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله، د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخ پوشان خوافي د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخې پکې لري له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لسمه ده چې د 2024 میلادي کال د وروستۍ میاشتې د دسمبر له 13 نیټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر ممنوعیت ټینګار کړی. دا موضوع په یوه مرکه کې هم شاربو.
طالبانو پر اهداف او مهمو خبرې چې دوی غواړي افغان ښځې تر کور او تر غوره کې افغان ښځې نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې لخپلو بانکي حسابونو څخه د ډیرو پیسو ایستلو ته نه پریښودل کیږي. په نورو موضوعاتو کې له شپږم ټولګي یوې افغانې فارغ ماشومې شاوخوا 13 تنه ښځو ته د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغه شوم، تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د یو پخواني ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه جزئیات درکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې خځې نشي کولای په نادولتي مؤسسو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پنه په یو مکتوب کې نادولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه منل شي او خځې پر دندو وګمارل شي نو د دوی د فعالیت جوازونه به لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. فیروزا عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
روس تل هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار بندیز ټینګار وکړ. اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلي او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی سند کې راغلی و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په انلاین بڼه کار کوي او یا همکاري ساحو ته خپل نارینه محرم سره ځي، خپل کارونو ته په عادي بڼه دوام ورکولای سي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالیک کې په محرمانه توګه ویل شوي وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوي دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که ښځې په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه، ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او د ښځو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي، باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد سي. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه، وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثریت زیات نارینه بیکار دي، بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولای، د ټولو خزو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختۍ زده کړې وکړې ترڅو د خپل کورنۍ او ستونزو ته رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شوی یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ورته ستونزو خبره وکړه.
مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه وو، په اسانتیاوو کې یې ژوند کوه. اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د هغو ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي سو او انجوګانو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د خزو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندوی هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو د فعالې فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلې الکوزی د مرکې په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله افغانستان ته په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري برخو کې څومره زیان اوښتی.
تکل صاحب، اټکل به دا وي چې موږ د طالبانو دغه کړنو ته چې ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیزه او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په ښځو کوم بندیزونه لګوي او لګوي لګیا دي، او دا کړنه به دوی بار بار نوره تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی او تر نوي 95% هم زیات دوی مخته تللي دي، ځکه دوی نو غواړي اوس یوازې دا ښځې په غیر دولتي موسسو کې په کار بوختي وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. اوس په رسنیو کې په هغه دا خزه چې موږ غوښتل یې کار نه کوي، انجو کې چې کوم خزه چې غوښتل یې شرکت لري، یو مستو لري، یو د خزه د پاره یو بل د کار زمينه برابري، هغه خزه هم کور نه سي، دوی ورته نور امکانات نه ورکي. نو تقریبا تر 95% خزه کور نه سي، او دا د افغانستان د راتلونکي د پاره، د افغانستان د سیاسي وزې د پاره، اقتصادي وزې د پاره، د فرهنګي او ټولنیزو حالاتو
دی پارا. دا یو ډیره دردونکې، ډیره خواشینونکې او ډیره د افسوس خبره ده. ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوځلی ټینګار ته څه ضرورت وو؟
تکل صاحب، زه دا وایم د طالبانو تیر حکومت ته که موږ کتنه وکړو، د هغې تاریخي مخینه موږ وګورو، دوی هغه کړنې کړي دي چې د افغانستان تاریخ لپاره شرمونکي دي او نه هېرېدونکي دي. د افغانانو په ذهنیت کې د دوی دا بد سیره، دا بد ځای چې دی، هغه د دوی د تیرو کړنو نه دی. او کوم وخت چې په دوحه کې زه نړیوال ته دا وایم چې طالبانو، تاسو د طالبانو دغه سیره لیدلې وه، بیا ولې مو په دوحه کې ورسره کېناستلې؟ هلته مو له دوی سره تړونونه لاسلیک کړل او د افغان ښځو او د افغانانو ژوند مو بیا یو ځل د هغو طالبانو په لاس کې ورکړ چې هغه داسې کړنې کوي. دغه کړنې خو تکراري دي. طالب څنګه بدلېدلی شي؟ یو څوک څنګه بدلېدلی شي چې خپل د اهدافو دپاره، د خپل د موخو دپاره اسلام برنامه کوي؟ د اسلام یو بله سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کې دغه دي، حالانکه زموږ په اسلام کې دا نشته. خو ځکه خو یې دغه کړنې تکرار کړي، که طالب بدل شوی وای او طالب یو په سمه لاره روان شوی وای او د افغانانو په زړونو کې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای، ده به دغه کړنې نه تکرارولې. خو تاسې نړیوالو په دې باندې باور کړی، دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله او د افغانانو ژوند یې تباه برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعاله فرهناز الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تا
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادعا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې انصاری اوس د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو خوندي وساتل شي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړۍ محاکمه یوه میاشت مخکې ترسره شوې او د محاکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې، په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یو همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یوه محاکمه یې سوې، دوې نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کېږي که خوشې کېږي. لږ تر لږه باید روښانه شي چې محاکمه یې څنګه تېره سوې. دا ډول انتظار کول ډېر سخت دي.
اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرگردانی رو بار میاره. و
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما با خانواده مهدی ته تماس هستم.
زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محاکمه شوې وه او اوس د بلې محاکمې انتظار کېږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسېږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله راخلاصېږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پل سرخ له سیمې څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي او مهدی انصاری هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مسایل لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې ساور کړه. ډیموکرات کارټر د امریکا نه دیرشم ولسمشر و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بېکوره کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزو شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپلې کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشرۍ په دورې پورې منحصر نه وې. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه یې د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو، د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره یې د هغه تعهد او د بشرپالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې اکس پاڼې په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دا راوښوده چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبه کې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي ښیي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې په روښانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي ښیي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلي چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوالې سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولف شولس ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکراسۍ لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1901 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. یو افغان ماشوم چې یو کال مخکې لشپغم ټولګي فارغ شوه اوس په کابل کې شاوخوا دیشتنه خزوته د اسري او ديني زده کړو زمينه برابر کړې ده. یو لسکلنې اسرا حلیم چې د قران کریم 22 سپاره حفظ کړې دي په انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په لمړنۍ پروګرامونو پوهیږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انزورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بیلابیلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یا نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي ولس کلنه اسرا حلیم چې تیر کال شپږم ټولګی اخلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه، اوس یې په کابل کې شاوخوا دیر شو تنو ته د وړیا عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغ شوم، اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او داسې نور کتابونه او همچنین قرآن کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم، اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږمه ټولګي کله چې زه د غونه فارغه شوم نور ما تدریس ور نه کړ، ځکه چې زه خپله مکتب ته نه تلم. نو ما دا فکر د ځان سره وکړ چې په خپل کور کې د قرآن کریم، د کمپیوټر او د داسې نورو مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا چې د قرآن کریم 2 سپارې حفظ کړي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو څو کتابونه هم لیکلي. وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو د هغو کتابونو چې دی په خپله لیکلي نمونې هم شریکې کړې چې په کې د ماشومانو لپاره بېلابېلو ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هغه کتابونه دی چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکلي دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیه پرانیستلو سره دوی پرېږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو به شخصي مکتبو وګرځېدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په هغو کې د اووم سیم نه پورته تدریس زده کړه وکړم. خدای هم ناهیله ځواب راکوي چې نه نه لرو. او لوی ارمان مې دا ده چې زه په دوو شیانو کې ځان ورسوم، یو ټیکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لور په څیرې ګڼې افغان نجونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخې دي.
زه تنها په خپل اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد په ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه وړتیا زه وینم چې د دې نه ښې وړتیاوې په دوی کې شته دي. خو د دې دپاره چې موږ د دې دپاره زمینه مساعده کړې وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي حده دوی سره کوشش کړی دی چې دوی مې په کورس کې واچولې دي. کورس ووایي نو نور مې بالکل وسه نه کېدله. بیا مې دوی له هغې کورس نه چې قیمت او په نورو کورسونو کې چې لږ ارزانه ورته تدریس کېدله هغه ته مې راوستلې. ولې بیا هم زه دا مبارزه مې پرې نه ښودله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپل اولادونو لپاره چې دوی دغه خپل ارماندونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د هم دې خبری مجله ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په افغانستان بانک کې خپل بانکي حسابونو ټاکل شوی اندازه پیسې نشي راایستلی. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپل اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټول بانکونه باندې لا کار نه شوی. یو ته د بانکونو دي چې هغه پیسی ور کوي په غمدی لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارت صادر کړی دی په هغه طریقه باندې پیسې ور کوي. اما یو ته د بانکونو دي چې اوس هم نه ور کوي پیسې نه ور کوي. لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ نه چې ماته پیسې نه ملایويږي. بس یو ته د بانکونو دي چې هغه ور کوي یو ته د نه ور کوي. یعنی سر په سر به تجارانو مشکل نه دی حل شي تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره داسه حکومتونه لاره غړي نه دي. ځنې بانکو والا دوی اوسه پوره نه دي توانې دلی چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دا غره کې ګا چکله ورغلي مې ډېر بانکو والا سم ګا اکاونټونه ستا پیسې په اکاونټ کې ستا خو تر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي. او چې راکوي هم ډېر کمې راکړي. بیا چې ورشم بیا ته یې چې پیسې نه ستا مثال نه راکوي په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو کړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو ویان دي حسیب الله نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان له مخې چې یو نیم کال وړاندې خپور کړی و په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دي. دغه راز د دې بیان له مخې هر انفرادي بانک حساب لرونکی کولای سي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. خو یو افغان سوداګر زبی الله مرخیل په دې اړه په نیوکې ازادي راډیو ته وویل
یو چا چې خپل پیسې هلته د خرڅ لپاره ایښي وي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګري ولري خپل پیسې په یو وار یو معامله کې اشاره نه کړی شي نو څنګه کولای شي چې سوداګري وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معامله کې ووایي چې زه 2 لک پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای، نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګریز. نو په سوداګرۍ کې چې یوه ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې د ستا ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې د خنډونو یادونه کړې وه. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې له دې ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده ډالر نغدې زیرمې کنګل کړي چې ډیری یې د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. فایزه ابراهیمی په بل نیم ساعت خبري مجله کې ستاسو قربانه ده. فایزه جان بخیر راغلی.
سلام تکل صاحب به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. از همه میخوایم که شنونده مجله